السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 70% درول شوی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. له مجازاتو د ژورنالستانو د قاتلانو د خوندیتوب په تازه شاخص کې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته شپږم راغلی دی. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د شاخص په سر کې اول او دویم د هیټي او اسرائیل نمونه یاد کړي چې د ژورنالستانو وژنې پکې کیږي، خو قاتلان له مجازاتو خوندي دي. دا کمیټه وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتل ژورنالستان وژل شوي دي. دغه کمیټې په نړۍ کې د ژورنالستانو له وژنکو د مافیات په باب په یوه شاخص کې ویلي، په افغانستان کې د دیار لسو دغو وژنو مسؤلیت داعش منلی. د راپورونو له مخې زیاتې وژنې په 2013 کال کې شوې دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوو ځانمرګي بریدونو له کبله 25 کسانو وژل شول چې 9 تنه یې ژورنالستان وو، او په هغوی کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړی، عبدالله حنانځای او فرشته محرم دورانی هم شامل وو. د هغو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی وو. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره یو ځای د برېټانیا د پارلمان له غړو او وزیرانو غوښتنه وکړه چې هغه څه په رسمیت وپیژني چې د طالبانو د رژیم لخوا جنسیتي اپارتاید یا تبعیض ګڼل کیږي. ملالې پرون تر خپله ایکس پاڼه لیکلي، موږ باید د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د جنایتونو له کبله له طالبانو سره حساب کتاب وکړو. هغې زیاته کړه چې تمه لري د پارلمان غړي او حکومت د کوټلو اقداماتو له لارې دا موضوع تعقیب کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې د نجونو او ښځو په وړاندې یې له تبعیض ډکه پالیسي خپله کړې او لا هم دوام لري. نجونې لا هم تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم ته لاسرسی نه لري، او د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم بندې دي. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د تازه راپور هرکلی وکړ. د بنټ په دغه راپور کې چې تیره دوشنبه خپور شو، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ وایي دغه راپور هغه جنایتونه بربندوي چې نه یوازې له نړیوالو قوانینو بلکې له اسلامي، انساني او اخلاقي اصولو هم سرغړونه کوي. د ښځو دغه غورځنګ له ځینو نړیوالو بنسټونو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د دغو سرغړونو د دوام له کبله حساب کتاب وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یو عقدایي شخصیت کړی، او وایي دغه راپور هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. او یونان د پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې د اروپایي ټولنې د لا سختو پالیسیو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له کبله یو وار بیا اروپا په ځانګړي ډول یونان ته د روانو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د یونان د کډوالۍ وزیر نیکوس پاناګیوتوپولوس ویلي څرنګه چې یونان ته له تیر منی د سمندر له لارې د روانو کډوالو شمیر دوه برابره شوی، حکومت یې پر راتس او کرت ټاپوګانو کې د توقیف ځایونو پر جوړولو غور کوي. هغه ویلي اټکل دا دی چې د کال تر پایه به د پناه غوښتونکو شمیر 50,000 ته ورسیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبری برخه هم شته. د خبری برخې د سر راپور راخلو. په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 70% درول شوی دی. ویل شوی په افغانستان کې لا هم په سلګونو زره کیلومتر مربع ساحه په ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 70% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ڈی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیښ کړی دی.
اوس مهال په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4230 قریې یا کلی پکې شامل دي. چې له دغې ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه خلک په غیر مستقیم شکل زیانمن دي، چې دا ساحې په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډیر کم تمویلیږي او علت یې همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې، خصوصا پس له 2018 کال نه دي. په دې اواخرو دوو کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کمه شوې ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي، خو اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله 3,000 کسان کار ته ځي او متباقي ټول کورو کې ناستي.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سي مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاود مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین په چاودنې کې وژل شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 21 پر خپل ایکسپانډ لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 202 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت ناوخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم شوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو 20 کلونو پر مهال د ځای پر ځای شویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم شوی نه دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر معترضو خزو او د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د خزو د غاک په ممنوعیت د مقرر ټینګار په خبرګون کې اعتراضونه وکړل. دغه خزو دغه اعتراضونو په ترڅ کې په خواله رسنیو په خپلو خبرو کړیو ویډیوګانو کې سندری ویلی او وای چې هیڅوک غږ نشي غلی کولای. ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي داسې ښکاري چې طالبان یوازې د دوی په خبره خځو سره د جنگیدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي. نور تفسیر له فیروزی عزیزی ناور.
چاته بسر ټټ نکړم څو چې روح می تن کی وی، چاته بسر ټټ نکړم څو چې روح می تن
کی وی. د سینما لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال شګوفه بارکزی د چي د طالبانو زندان هم تیر کړای. دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د خزو حقونو شدید سرغړونه بولی. دی ازادي رادیو ته موبایل
دی غاړي د چر سیدونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي. د قنزنه پوهېږم دوی د کم اسلام څخه غواړي خبرې وکړي. په کوم کتاب کې دا لیکل سوي دي چې ښځه نه باید درس ووایي، په کوم کتاب کې لیکل سوي دي چې ښځه نه باید د کور د باندې کار وکړي یا د ښځې غږ اورات دی. نو زه په دې فکر یم چې د طالبانو ذهنیت تقریبا هغه طالبان دي چې شل کاله یوشت کاله مخکې و، هېڅ دوی په دې کې تغیرات نه دی راغلی، او یوازې غواړي دوی یوازې دغه یو قشر د ظلم لاندې ونیسي او یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفې بارګزۍ ترڅنګ یو شمېر نورو مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې په خواله رسنیو خپلې هغه ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې سندرې وایي. د افغان مترزو ښځو ډلې یوه بله غړې جولیا پارسي ته چې د ښځو غږ اورت ګڼلو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د چارواکو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړای. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم و، د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا ښکاري چې په خبره طالبان یوازې ښځو سره د جنگېدو لپاره پر افغانستان واکمن سوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنه، مردم از بیکاری در کشورهای دیگر مهاجرت شوه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې، خلک کډوال شوي، گاونډیو هیوادونو کې شکنجه کیږي. د دې پر ځای چې هر ورځ د ښځو او د ښځو د غږ په اړه نوي بیانونه خپروي، ولې خلکو ته د کار زمینه نه برابروي؟ طالبان یوازې افغانستان ته د ښځو پر وړاندې د جنگېدو لپاره راغلي او غواړي چې ښځې له ټولنې لرې کړي.
دا مترزي ښځې چې ځینې ادعا کوي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي قربانیان هم دي او اوس له افغانستانه بهر ځوان کوي، له نورو خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو طالبانو ته دا څرګند کړی چې په خبره افغان ښځې د خپل حقونو د تامین لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د اکتوبر په 26مه په خپل ایکس پانه د دغه وزارت سرپرست خالد حنفي یو غږیز پیغام خپور کړی چې پکې د ښځو غږ د اورت کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفي ویلی کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ ادا کوي او یوه بله بالغه ښځه یې له مخې تیریږي، دا لمونځ کوونکې ښځه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله ووایي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې که تاسو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون وګورئ، هلته په قوس کې لیکل شوي چې ښځې نسي کولای په لوړ آواز ترانه، قرات او سندرې ووایي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اګست په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت منو یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو غږ په لوړ آواز د سندرو، نعت او قرات ویل هم اورت بلل شوي دي. که څه هم دغه قانون پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ځینې چارواکي په مصر او اسرائیل کې له چارواکو سره د منځني ختیځ پر روان بحران خبرې کوي. په همدې حال کې فرانسې په غزه کې هغه حمله غندلې چې له کبله یې د ګڼو ماشومانو په ګډون نږدې سل کسان وژل شوي، بلخوا اسرائیل د لبنان په جنوب کې د څو کلیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې نور ځایونو ته د کډې بار کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي چې په هغوی کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز هم شامل دي، نن پنځشنبه مصر او اسرائیل ته سفر کوي. د امریکا په دغه هیئت کې د داعش په وړاندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشري ماڼۍ ځانګړي استازي بریت مکګورک او د نړیوالې زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د ولسمشري ماڼۍ ځانګړي همژغوونکی آموس اوخشټاین هم برخه لري. دوی به د سیمې په کړکیچ کې د ایران پر دخالت، د لبنان پر موضوع او په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر مسأله خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دا خیستل سوی رویټرز خبری اژانس ته دا موضوع تایید کړي او دا سفر داسې وخت کې چې واشنگټن په سیمه کې د روان کړکیچ د کمولو هڅه کوي. د رویټرز راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام قومندان جنرال مایکل اریک کوریلا په سیمه کې دی چې هغه به هم اسرائیل ته سفر وکړي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، لا هم جګړه روانه ده. فرانسې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل لخوا پر غزه د سه‌شنبه ورځ حمله وغندله چې په نتیجه کې یو ودانی ونړېده او د ګڼ شمېر ماشومانو په ګډون پکې درې نوي کسان ووژل سول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د غزې د شمال په بیت اللهیا کې هغه حمله په کلکو ټوکو غندي چې له کبله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې سل کسان وژل سوي دي. د اعلامیې له مخې فرانسې د فلسطینیانو د دغه قلمرو په شمال کې پر روغتونونو هم د اسرائیل حملې غندلې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د څه باندې یوه کال جګړې پر مهال د وژل سوو شمېر 3300 103 ته او د ټپیانو 101510 ته رسېدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوولو د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 10 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د دې جګړې له پیلېدو سره د اسرائیل پوځیان تقریبا هر ورځ د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د اسرائیل پوځ پرون د لبنان په جنوب کې د النبتیه سیمې د څو کلیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې له خپلو کلیو ووځي ځکه دوی غواړي د حزب الله پر اهدافو حملې وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان اپیخای ادرائی پر اکسپان لیکلي چې د حزب الله د تروریستانو تحرکاتو د اسرائیل پوځ اړ ایست چې د ځواک په کارولو سره د دغو ساحو په وړاندې اقدام وکړي. خو د لبنان دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په نبتیه کې هوایي حملې پیل سوي دي. واشنگتن حزب الله تروریستی سازمان غنی، خو اروپایی ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څنګه د تروریستی سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند چې پوځي څنګه هم لري. د دې ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه رانغاړو. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمنی د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یوه نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابرۍ
شاه سوار سنگروال پلسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی. یو پاپانې نه وختل کېدلې ټولې چینجي خوړلې وې. ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیش کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمه پاته واړه وی له درد ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو توده غیګه آرامښت او سکون په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د سلهي ودونو او څلور زره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړي غرفو کې ننداري ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب لسترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو درې ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانستل کیږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال هنرمندان او خپرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1940 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک ننداري ته ورسي. بل لورته د جنوبي اسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 به پرانیستې وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کیږي، که څه هم افغانستان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ یا سار خړېټو په 2008 کال کې اخیستې. البته د برمنګم نندارتون د سار د غړو هیوادو نه دی، خو د جنوبي اسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2008 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نو نیولې د جنوبي اسیا د سارک هیوادو په غونډو او نندارتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو ولس کال مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په اساسي توپ د نه ګډون تر څنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چاري ټکنې شوې دي. خو د جنو خبرندوی ټولنو د مسولینو په وینا تر پروسه شکل سش کال په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ ښه شوی دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د 12 ټولګي زده کوونکې خدیجې د کتابونو پر بازار د شوز ونجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پورې آزادي راډیو ته وویل.
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پر خودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پر خودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوي دي. د قدرت الله کریمی په نوم د دغه ښار یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم شوی دی. شوکه د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات پر هنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داز روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي. همدغه
څرنګه کېدای شي چې د کتابونو ساړه بازارونه بیرته سم تاود شي؟ دا پښتنې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړي ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکنی وخت په کتو سره تېوه بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکې حالت لري. او په دې لړ کې هیله بخونکې حالت په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی چې په لوی ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وي او په دې برخه کې ډیر کم چاپېدله. نو لنیکه مرغه چې په دولو خارونو کې اوس دی کتابونو چاپ ته بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمی کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعه کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه صحت الله هم ندی شوي چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوې وای، که هغه د خصوصي سکتور لخوا نه وي که دولت لخوا نه وي، د لویه مرسته ورسره کولی شي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایاتو کې او علاوه په ولایاتو کې په لویو ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شوی وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوی کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځی منځته نه دی راغلی، چې دغه د تاسو په اړه ده او هیله دې ته وه چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. له بلې خوانه دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلی شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایتو کې هم دایر شي، څو د کتاب د آشنایۍ سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوستی کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم ایجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسش کال مواسجی راډیو مچلی ته ویلی و چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څرنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډیره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا عمومي. خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي، په مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت ته، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسیږي او هغه کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپي کیږي او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتوتونه دي دغې برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده. او په لومړیو کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده، خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دوی د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب واړي. او امید دا تشته دی چې که ځینو ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړه شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بچ شي.
له ښاغلي ناصری څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا اولادزار د ماکسیم ګورکي د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
او زوی د ماکسیم ګورګي د دولس شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درېم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلي احسان الله رینزي په ډېره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 1360 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډېر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو، کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاوو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
له ښاغلي ځار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وایي تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ یې په مټ د روښنایي عالم ته لوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څیړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا شاهدلی یم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیر غوښه نه برخې په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتل اټل مخې چې بیا راټولې کړې نو دی عمومي اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي یا د کلیات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب این دغه ډول فرزن په بیلابیل او سفر کو باندې کار وکاو. بیا دغه ټول نسخې مې را ټولې کړلې. دا مې هر یو اړوله، بیا هر یو مخ مې لیدل چې په هغه کې مې اسپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د ماینسپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1960 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې بنې چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ډبه وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته ملاړم، دا کتابتون ته ملاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې دی هغو په اکاډمی کې موجودی وي الته ځینې قلمي نسخې وي نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط سوی دی د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرزن هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی د دې دپاره چې دوی چې پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی ښې لیکلي دي یعنی ما په کې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې نه لوستلو نه عاجز وم خو هغه نسخې چې فرضاً ما په پېښور په پاکین کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي ځینې نه دي چاپ شوي خو دلته چې کمې نوې چاپ شوي او یا کمې چې چاپ شوي وي ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې په لږې هغه کتابی بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ خرا جوړ کړه کاغذ یې مخو نو زه وایم چې یو څه توپیر به د نورو سره په دغه تړاو باندې لري
په دغو لسکونو نسخو کې چې تاسو موندلی دي په دغو کې که د نثر برخې ته راشم ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو
ډیره مهمه چې ما ته ډیره معلومه سوه په خپله د اخوند درویزه او دا راته ډیره په زړه پورې وه فرزن همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه وه دا راته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه وه او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کار چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه د قلمي نسخه هم وه نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې ما
دلته وبخشئ سنګروال صاحب تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل چاپ شوی دی خو د اخوند درویزه نسخه هم په خو چاپ شوی دی آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړی دی په یو شکل سره په دې کې نوي شان شته یا د بابو جان
یو څه مې پرتله کړی آلته په دې اخوند درویزه کې خپل د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کوم زیاتونه کړی دي دغه زیاتونه شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ماته مفصل ښکار شوی او یا به زلوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم خو یو څه توپیر زه په کې ګورم شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما په کې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل وو خو په بشپړه توګه نه سمېلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود وو خو په بشپړه توګه هم نه سمېلای چې ټول یو شی وو ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي دې کې یو څه توپیر شته ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډیر نه وي دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نه لوستل کېده خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو د لوستو ډیر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي څنګه دلته په برټش لایبرری کې چې کوم ستا ستر لسکړي دي کڅام تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړل چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دی ام دغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً الته چې ما ام دغه دول ستونزې درلودلې دلته هغه دول ستونزې نه وي یوازې یو ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دوی څنګه حل کړې ده دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوي پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی په کې ستونزه نشي کېدلی هماغه کلمات یې پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بېرته په ځای کړي یعنی سړي نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي یې نه ده خوړلې هغه روغه رمټه ده د هغې له مخې کومې هغه دا نسخې یا نور ډسپلیر له مخې چې کومې وي چې هغو کې دا ستونزه موجوده وه د هغې روغې نسخې له مخې دغه لوري پیوند کړي خو په ډېر مهارت
دلته سنگروال صاحب دغه پایوند اشاره ورته شوې ده په دوه نسخو کې چې دغه پایوند کې چم راسته کړی د انګلیسانو سره
نو ولا دغه پایوند کې په خپل هم دغه اچا چې هر نسخه راټول کړي دا خو بلا بلو کسانو راټولې کړي دي یو انګریز نه دي راټولې کړي یعنی ډیرو کسانو راټولې کړي دي او هغه هغه دغه اشاره کړي ده بلې اکثر وکړي یعنی نه ګونه چې
یعنی داسې افغانان هم پکې شته
نه افغانان بیخي پکې نشته
نه ما دې له خاطر او بخشي دې له خاطر مې خبره کوله چې کله چې څوک له ژبې سره آشنا نه وي نو پایوان دولی بیا سخت کار دی
خو ما تاسو وینی ما بینی کما چه دی روغ پیدا کری دا آغا روغ نخصی نا دی استفاده کری نا روغ نخصی پی دی هیغی لمشه پایوان کری دا او زینی دی تاسو خبر بیا اماغا سی چی چینجی خورلی دی او دی یا کما روغ ورطا چشه ندا پیدا کری نو هغه مغه صفات ده فز از تاسو ته مثال وایم ډاکټر لیدن دغه د مخزن زینې فرزن تیته او بی ربطه او له همدغه ډول چې زینې فصلونه یا کوم چې په نظم کې او یا په نسل کې کم دي سوجې درلودلې دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی چې دا یو مثال دی هغه د تویلې سم دین دی
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي
یا نو هغه نو فرزن هغه نه دی وصل کړي رحمان بابا هغه دا نسخه یا بیا د خوشحال خان نسخه چې هم فرزن په دغو کې ستاسو ده شعرونه تقریبا هماغه شعرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ یوازې په انکدوت کې توپیر لیدل کېږي چې هغه انکدوت چې اوس کدی رحمان بابا دیوان چاپ شوی او کدی خوشحال چاپ شوی دی هغه تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه معیاري کړې ده خو دلته هغه معیار نه دی بلکې هماغه اصطلاحات چې دي خوشحال خان په وخت کې او یا دي رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیواني شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه مغسې موجوده ده یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم
لیکن فکر نه کوئ وبخشئ فکر نه کوئ چې که دغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي خو تر ټولو مهم ټکی هم داده یعنی ارزش یې سي
زه دې مدغه تاسو د خبرې په پخلای کوم بالکل زما ولی من خپل لهجه ته دا راوړم باید نو مې راوړلې نه پیږم چې دا کار ولې سوې ده ځکه دا خو څوک نشي ویلای چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خصوص نسبی ویلې چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زو ته خبرې کوو دا به ما ته مهم وي ولی هغه چا چې هغه څوک چې په بل لهجه خبرې کوي هغه لهجه وو ته مهمه ده
سنگروال صاحب دغه نسخه چې تاسو راټول کړی دا خو ډیر کار هم غواړي څه فکر کوئ په برټش لایبرری کې به نورې پښتو نسخې هم وي
بالکل بیر نوی زکه بنی چې ما غا کتلاک مراجعه وکوله کتلاک څه شه ده کتلاک پهریست دی دی ټول نیو لیگ دی دی هغه دی نوڅو ما اول هغه ته مراجعه وکوله ما غا په دې کې شلای بلای کی دومره مسلکی کسان شيږي چې تیرتیو کوي چې دغه معلومات لوي چې هاریو تخپل معلوماتونه راټول کی نو کتابونه پیلیکلی شي دومره په هماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله د ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم ګر چې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې یوه جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا ارشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته هغه ته ځینې نقصو پسې دی لاړه نورو پانتونونو نه یې راته راټولې کړې یعنې دومره مینه نه خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي نو په دغه اساس باندې قطعاً زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي نو ځکه وایم چې نه څومره چې ما د کتلاک له مخې ولیدلې ټولې همدغه پښتو قلمي نسخې یا به د کتلاک نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاک نه پرته به هم وي خو که د کتلاک د پرته نورې هم وي نو خو په کتلاک کې نه وي
له ښاغلي سنګروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شیرونه چې دواړو د جنید شریف د منصر د سشکل د شیر مهمه جایزه ګټلې ده د سشکل د جنید شریف د منصر د لومړي جایزې د ګټونکو کامل عزیزی یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې و لوستي او بلاسادي رړی مجلې سره شریک کړی دی
مکڑے را پیدا پردی زڑکی دخخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی اوبد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخ خلق مغر زوی چاته څوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپه نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپه نیمای پاته واړه ویل درد ډکه سترګې به وس چاته څوک یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړې مین لکه ادم حوا عشق چې زور وروي قیس نلیگی بیدیا تا چوک غوٹا می پر پیچکا دا پلاو دی دا لونگ دانی نبا گوری نور دا چا دا حس کی غاڑی خواه تا چوک رب دا زخمی سترگو وی دنیا تا لحوه سنا رب دا زخمی سترگو وی دنیا تا لحوه سنا نا چی خود لدرد دا بایلی لالی ورا تا چوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رړوي مجلې لاري وشو د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوه په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شو داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما د زلفو لونو کې وي، د محبت شمال زما د زلفو لونو کې وي، کلی هوا خو د وطن په دښتو غرونو کې وي. دا کومې لارې چې زما تر خپلېدو جوړوي، داسې کیسې صرف د کیسو په کتابونو کې وي. ستاسې چې څومره شاعري ده دا په ټول کې کېږدئ، تر دې لا پورته شاعري زموږ خالونو کې وي. دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ، دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ، د عاشقانو واړه زړونه دې داغونو کې وي. او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
دا ساتي راډوي مچلې په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کو. عشق څه ته وای؟ تاسو یې پاړه څه اورېدلی؟ وای مینا په تعریف کې نه ځای شي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یو پوری تجربه کوي. راځي لږ ډېرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عیش پتا لر بلل چوک پا پالنگ بدی دا حسی خطل چوک.
عشق مینه یا محبت بشریت لطول و حتو سرسر نا پیجند لپاتی دا او تعریف سخت ده. ده زینلو نظر دا شونی ندی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان پا متفاوت بنا او عارفان بیلا ما نولاندی کمی. ته یو عام کس لیدلوری خایی بیا په اړه پیخی بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لویا برخه هم جوڑه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آراوائی،
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپل منځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیک کیږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای مینه.
Come on.